द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو ده نن د خالی ورځ او د کال 2018 د نومبر د میاشتې 11 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د سحر اتنیمه او افغانستان کې 8 بجې شوې دي دلته په امریکا کې د نومبر 11 نیټه ده او د جمعې د ورځې د ماسختن 11 بجې دي د وایس اف امریکا په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه ارباب محمود هرکلی وایم او دومبه تاسو پام را ګرځوم د اوس وخت د تازه خبرونو سرټکو ته د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ویتنام کې د ایشیا او بحر الکاهل د سیمو اقتصادي غونډې یا د اپیک سرمشریز غونډې ته پیلي د انصاف او برابرۍ په بنیاد اقتصادي لوزنامې کول غواړي او دا چې غټې لوزنامې لوزنامو باندې عمل ګران وي خو د چین صدر شي جن پینګ د ډېرو ملکونو په شریکو لوزنامو زور راوړي د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي چې په لبنان کې ثبات ته د خطر جوړیدونکو ګامونو مخالفت کوي او نورو ملکونو ته یې خبرداري ورکړې ده چې لبنان ته د خپلې جګړې نه وروړي د پاکستان حکومت ویلي دي چې دوی د مرګ د سزا سره مخ هندي قیدی کول قیدی کولبوشن یادیو سره د ملاقات لپاره د خزه ته د اجازه ورکولو فیصله کړې ده د جمعې په ورځ د پاکستان خارجه وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې اړه په اسلام آباد کې د هند سفیر په رسمي توګه خبر کړی شوی دی او اوس د دې خبرونو تفصیل د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ نن په دویمه ورځ هم ویتنام کې د ایشیا د اقتصادي مشرانو سره ویني تیر ورځ د سیمې اقتصادي مشرانو ته خپل وینا کې د امریکا ړومبه تګلاره باندې خبرې کړې وې ټرمپ به د خالی په ورځ هم د ایشیا بحر الکاهل د سیمې د ملکونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ تنظیم یا اپیک سرمشریزه غونډه کې برخه اخلي د 15 ایشیایي ملکونو د خپل سفر په مهال به هغلی ټرمپ یو شمیر سرمشریزو غونډو کې برخه اخلي د جمعې په ورځ د شپې روټۍ په وخت د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ او د روس صدر ولادیمیر پوتن یو بل سره په غیر رسمي توګه خبرې کړې وې د سرمشریزه غونډې وروسته به هغلی ټرمپ د ویتنام سرخار ته ورځي د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي چې په لبنان کې د ثبات لپاره د خطر جوړیدونکو ګامونو مخالفت کوي او نورو ملکونو ته یې خبرداري ورکړې ده چې لبنان ته د خپلې جګړې نه وروړي د جمعې په ورځ د ټیلرسن لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی دي چې د لبنان په خوره د نورو خارجي ځواکونو ملیشا یا نور باوسله ډلو لپاره د پاتې کېدو هیڅ قانوني جواز نشته او دا چې یوازې د لبنان ریاستي ځواکونه په خپل ملک کې پاتې کېدلی شي ټیلرسن د لبنان وزیر اعظم سعد الحریری ته امریکا کلک ملګری بلل دي امریکا په لبنان کې دننه او د لبنان نه بهر ملکونو او ډلو باندې زور راوړی دی چې د لبنان د خپلواکۍ او وقار خیال وساتي د حزب الله مشر حسن نصر الله تور لګولی دی چې سعودي عرب حریری ګیر کړی دی او د اسرائیل نه یې غوښتنه کړې ده چې په لبنان دې حمله وکړي په منځني ختیځ کې د امریکې د هوایي ځواکونو یو اعلی کمانډر ویلی دی چې د تیر خالی په ورځ د حوثي یاقیانو لخوا په سعودي عرب کې په ایرپورټ میزایل حمله کې استعمال شوی میزایل د ایران وو او په دې د ایران نخې جوړې دي په دوبه کې د یو خبری غونډې په وخت لیفټنن جنرال جیفری ویلي چې دوی پلټنې کوي چې دا میزایل څنګه یمن ته سمګل شوی دی د سعودي عرب ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان د میزایل د حمله وروسته په ایران د نیخ په نیغه پوځي یرغل تور لګولی دی او د میزایل حمله یې د جنگ سره تړلې ده ایران د میزایل په حمله کې د لاس لرلو تورونه رد کړی دي او د سعودي عرب تورونه یې د حقیقت نه لري او خطرناک بلل دي د پاکستان حکومت ویل دي چې د خواخوږی په اساس دوی د مرګ د سزا سره مخ هندي قیدی کولبوشن یادو سره د ملاقات لپاره د خزه ته د اجازه ورکولو فیصله کړې ده د هند د سمندري ځواکونو په خوانی افسر کولبوشن یادو په کال 2018 د مارچ په میاشت کې د بلوچستان نه نیول شوی وو د فرانس د ټولوز خار پولیس ویل دي چې چیوتن کزدن خپل گاڑی باندې د چین درې طالب علمان ژوبل کړی دي د فرانس ته یو خبری چینل بی اف ام تر مخه د گاڑی ډرایور د نورو جرمونو په وجه پولیس ته معلوم وو خو د فعال تندرو په فهرست کې نه وو شامل ډرایور نیول شوی دی او د سپین د کیټالونیا خار ستر پارلماني غړی کارم فور کارډیل مډریډ سره نږدې د یو جیل نه خوشې کړی شوې ده د دې مرستیالانو د دې لپاره یو لاک 15,000 ډالره د ضمانت په توګه عدالت کې جمع کړې وې د کیټالونیا د پارلمان پخوانی دا د کیټالونیا د پارلمان پخوانی سپیکر هم پاتې شوې ده. د متنازع خپلواکۍ د هلو ځلو نه پیدا شوي بغاوت ختمولو لپاره د سپین حکومت پلټنې شروع کړې دي او دا پارلماني غړی یې هم په دې تور کې نیولې وه او په جیل کې یې یوه شپه هم تیره کړې ده.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبری خپرونې تر واشنگتن ډی سی نه غوږی او تفصیلي رپورټونه تاسو پام راګرځو چې دا وخت د امریکا صدر د ایشیا ملکونو په دوره دی. دوی په ویتنام کې د ایشیا بحر الکاهل د سیمې اقتصادي همکاري تنظیم یا ایپیک سرمشری غونډه کې برخه اخلي. تیر ورځ هم تیره کړې وه او نن د خالی په ورځ به هم په ویتنام دغه سرمشری غونډه کې برخه اخلي. دوی د روس صدر ولادیمیر پوتین سره هم غیر رسمي توګه خبرې اترې کړې دي. د دې نه وړاندې ایپیک غونډې ته خپله وینا کې دوی امریکا ډومبه تګلاره ټاکلې وه او ویلې وو چې د دې نه پس په اقتصادي لوزنامو کې انصاف او د برابرۍ په بنیاد کم اصول ټاکلي شوي دي نړیوال د هغې خیال به ساتي. په دې هکله نور تفصیل د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې زموږ همکار بختور شانه اورو.
وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا او روس مشران په یو سرمشریزه غونډه کې برخه اخلي ځکه غیر رسمي خبرې کېدلی شي خو د دوی تر منځه به تفصیلي خبرې نه کیږي. د وایټ هاوس ترجمانې سارا هیکبي خبریالانو ته جاری کړی یو بیان کې ویلي دي چې د پوتین سره د ملاقات انتظام نه دی شوی ځکه چې د دواړو د وړاندې نه د ټاکلي شوي ملاقاتونو له وجې د دوی ملاقات امکان نشي کېدلی. د دغه بیان نه د خبرې امکان پیدا کیږي چې دواړه مشران د نناک کې د غونډې په وخت غیر رسمي خبرې اترې وکړي. د روس خبری اداره ون لاین بولیټن د کرملین د سرچینو لخلې وای د ایپیک سرمشریزي غونډې په وخت د پوتین او ترامپ ترمنځ د ممکنه ملاقات لپاره هلې ځلې کوي. د نناک ته د تلو په وخت د امریکای خارجه وزیر ریکس ټیلرسن خبریالانو ته ویلي دي چې د روسي رپورټونو نه خبر نه دي خو تر اوسه دواړه په دې نه دي سلا شوي. ټیلرسن زیاته کړه چې امریکا غواړي چې په یو شمیر چارو کې پرمختګ وشي خو که داسې ونه شي نو بیا د دواړو د ملاقات هیڅ څوک نه جوړیږي. د جولای په میاشت کې د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ او د روس صدر ولادیمیر پوتین په جرمني کې د جی 20 ملکونو د سرمشریزي غونډې په وخت د 2 ساعتو نه هم زیات وخت پورې خبرې اترې کړې وې او ویلې کېدل په دغه ملاقات کې ښاغلي ټرمپ د امریکا په انتخاباتو کې د روس د مداخلت په چارو خبرې کړې وې. خو د دغه ملاقات وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ د اگست په میاشت کې تعلقات نور خراب شو. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ په نظر کانګرس ته په روس د نورو بندیزونو لګولو اختیار ورکړو. د دغه په غبرګون کې بیا روس واشنگتن ته د خپلو سفارتکارانو د کمولو امر وکړو. د روس او امریکا د تعلقاتو سره سره صدر ډانلډ ټرمپ د ایپیک د سرمشریزي غونډې په وخت ایشیا کې د کاروبار په اړه ویلي امریکا به د انډو پیسیفیک د سیمې هاغو ملکونو سره دوړخیزه تجارتي لوزنامې کوي څوک چې د انصاف او د برابرۍ په بنیاد په اصولونو عمل کوي. دوی وویل چې امریکا به د ډیرو ملکونو په شریکو غټو لوزنامو کې برخه ناخلي ځکه چې داسې لوزنامې د دوی لاسونه وتړي او د دوی خپلواکي لمینځه یوسي او بیا په داسې لوزنامو عمل کول ګران وي. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ نه وروسته د چین صدر شی جن پینګ د ډیرو ملکونو ترمنځ په لوزنامو زور راوړو او داسې لوزنامې د سیمې او د دوړخیزه تجارت لپاره ګټورې وبللې.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ. فیسبوک VOA دیوا، ټویټر @VOA دیوا، انستاګرام @VOA دیوا او پر یوټیوب VOA دیوا نیوز.
Thank you.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ټیپر ریډیو خبری خپرونې تر واشنگتن ڈی سی نه خوږ کې. تاسو دا خپرونه نیخ په نیخه د وایس اف امریکا ټیپر ریډیو ویب پاڼه باندې هم اوریدل شي، او دغه شان تاسو د ټیپر ریډیو د ویډیو رپورټونو نه په فیسبوک باندې او بیا په ټویټر باندې او تازه خبرونو نه هم خبرېدل شي. راځو تفصیلي رپورټونو ته. یو بل تفصیلي رپورټ تاسو ته وړاندې کوو، هغه د لبنان په حقله چرته چې سعودي عرب او ایران مطبوعاتي رپورټونو تر مخه دي دواړه د مخالف ډلو مرسته کوي، په داسې حال کې چې د لبنان نه وزیر اعظم سعد الحریری استعفا ورکړې ده او هغه په سعودي عرب کې دی. داسې هم ویل کېږي چې هغه سعودي عرب سعودي چارواکو نیولې دی، خو د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې دوی سره داسې ثبوتونه نشته، خو ورسره یې غږ کړی دی چې په لبنان کې د ثبات لپاره د خطر جوړېدونکو ګامونو امریکا مخالفت کوي او نورو ملکونو ته یې خبرداری ورکړی دی چې لبنان ته دې خپلې جګړې نه وربړي. نور تفصیلیه د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې د زاید خټک نه اورو.
د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن وایي امریکا د هر هغه ګام مخالفت کوي چې د لبنان ثبات ته خطر جوړوي او نورو هیوادونو ته خبرداري ورکړي لبنان نه د خپلو مفادو لپاره میدان جنگ دی نه جوړوي. جمعې پورس جاری شوی بیانیه کې خارجه وزیر ټیلرسن ویلي لبنان کې د کوم قسمه خارجه قوتونو وسلواله ډلو هیڅ جواز نشته. د ویلی د امنیت ذمواری یوازې د لبنان د ریاستی عسکرو سره ده. خارجه وزیر د لبنان وزیر اعظم سعد الحریری د امریکا یو مضبوط اتحادی بللې. د ویلی امریکا په ټولو فریقو غږ کوي که لبنان کې د نن دی او که د لبنان نه بهر، چې د لبنان د جایز قامی ادارو چې پکې د لبنان حکومت او د لبنان فوج هم شامل دي د خپلواکۍ او وقار احترام وکړي. دین وړاندې جمعې پورز د حزب الله مشر حسن نصر الله په سعودي عرب تور لګولې وو چې وزیر اعظم حریری یې ځان سره بندي کړې او اسرائیل ته وایي په لبنان بمباری وکړي. دی وایي هغه راپورونه یادوي چې وایي سعودي عرب اسرائیل نه لبنان پر ضد د بمباری غوښتنې کوي. نصر الله وایي هر څه که اسرائیل سره د جنگ امکانات نه ویني، خو دا خبره واضحه ده سعودي عرب او سعودي چارواکو لبنان پر ضد د جنگ اعلان کړی دی. دی وایي په دې باوري دی چې تیره اونۍ سعد حریری چې ریاض نه د استعفا کوم اعلان کړی وو، دغه تقریر د باندې په زور ویل شوی وو. نصر الله وایي دغه استعفا غیر آئینی ده، ځکه چې دا د چانه په طاقت اغستل شوی ده. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن جمعې په ورځ ویلي داسې کوم شواهد نشته چې څرګند کړي وزیر اعظم حریری سعودي عرب په زور کینولې، او یادا چې هغه د خپلې مرزې بغیر استعفا ورکړي. خارجه وزیر زیاته کړي حریری باید لبنان ته واپس لاړ شي چې دغه استعفا رسمي کړي چې د لبنان حکومت بیا په عملی توګه روان شي. بیروت کې حکومتي چارواکو ویلي ګمان کوي سعد حریری په سعودي عرب کې په زوره پاتې کړی شوی چې هدف یې د سعودي عرب او ایران ترمنځ روان د طاقت په جنگ کې لبنان مرکز جوړول دي. لبنان کې د سیاسي کړکیچ په وخت سعودي عرب د حریری او د هغه د اتحادیانو مرستې کولې او ایران د حزب الله ملاتړ. سعودي عرب نه د ټلویزیون د لارې د استعفا خپل تقریر کې وزیر اعظم سعد حریری ایران او حزب الله باندې تور لګولې چې عرب هیوادونو کې تقسیم جوړوي. خپل وینا کې سعد حریری اندېښنې څرګندې کړې چې ګنې دی به قتل کړی شي. د سعد حریری پلار او پخوانی وزیر اعظم رفیق حریری کال 2015 کې یو بمی چاودنه کې وژل شوی وو.
دا وایس اف امریکا ټی وری جو دا. که غواړئ موږ سره د ټلیفون په لیکه تماس ونیسئ، نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
ګرانو اوریدونکو، اوس یو بل رپورټ ستاسو پام راګرځو. د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی نوې خبره نه ده. دواړه ملکونه په یو بل ملکونو کې د یو بل په خلاف د ګامونو تورونه لګوي. په وروستو کې د پاکستان حکومت ویلي دی چې د خواخوږۍ په اساس دوی د مرګ د سزا سره مخ هندي قیدی کلبوشن یادو سره د ملاقات لپاره د خزه ته د اجازه ورکولو فیصله کړې ده. د هند د سمندري ځواکونو په خوانی افسر کلبوشن یادو په کال 2018 د مارچ په میاشت کې د بلوچستان نیول شوی وو. د پاکستان پوځي عدالت دته د مرګ سزا اور ولیدا په دې حق لا نور تفصیل د وایس اف امریکا پر رپورت کې د زید خټک نه اورو.
پاکستان وای په مرګ سزا یافته هند بندي ته د خپل مرمن سره د لیدو اجازه بشري بنیادونو باندې ورکړي. د هند بحری ځواک پخوانی افسر کلبوشن یادو کال 2018 مارچ میاشت کې د پاکستان بلوچستان صوبې نه نیول شوی وو. د پاکستان یو فوجي عدالت د پرځت مقدمه اوچلوله او د ته د مرګ سزا واوروله. عدالت خپل حکم کې ویلی وو کلبوشن د هند بحریا ځواک حاضر ډیوټي افسر دی او دا چې د باندې پاکستان کې د جاسوسۍ او پاکستان پر ضد د ترهګرۍ جرمونه ثابت شوي. جمعې پورز د پاکستان خارجه وزارت دغه وړاندیز کړی چې کلبوشن ته خپل میرمن سره لیدلو اجازه ورکولی شي. خارجه وزارت ویلي اسلام آباد کې د هند سفارتي مشن ته یې دغه پیغام رسولی. نوی ډیلی منی کلبوشن یادو د هند بحری ځواک پخوانی افسر دی خو د باندې لګیدلی تورونه ردوي او وای یادو د حکومت سره دا وخت هیڅ اړیکې نشته. هند تور لګوي یادو د ایران نه بلوچستان ته اغوا شوی وو. د پاکستان خارجه وزارت جمعې په ورځ بیا تکرار کړي چې کلبوشن یادو د فوزی عدالت په وړاندې منلي چې دته د هند استخباراتي ادارې رو لخوا د جاسوسۍ منصوبه بندي انتظام او پاکستان کې ترهګر منصوبو هدف ورکړی شوی وو. هند د جرمونو نړیوال عدالت ته مئی میاشت کې خواست کړی وو چې د یادو د مرګ په سزا د عمل وځنډول شي. د هند دریز وو چې یادو ته مقدمه په محل سفارتي مرستې ترلاسه کولو نه انکار شوی وو. هند وایي دا یو یکطرفه مقدمه وه. د جرمونو نړیوال عدالت د مرګ په سزا باندې عمل ځنډولی او وایي د عدالت حتمی فیصلې ته د پاکستان حکومت باید انتظار وکړي. کلبوشن یادو پخپلا هم د پاکستان فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا ته د رحم اپیل کړي چې لا تر دې دمه یې څه جواب نه دی راغلی.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
څنګه چې وختي خبر کې وردل چې د امریکا، چین او روس او یو شمېر نور ایشیایي ملکونو د ایشیا بحر القاهل د سیمې د اقتصادي همکارۍ غونډه چې په ویتنام کې روانه ده، نو اقتصاد هم د دې سیمه کې په ایشیا بحر القاهل سیمه کې د اقتصاد لپاره هلې ځلې روانې دي. پاکستان کې هم د سی پیک یعنی د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهکارۍ خبرې اترې کېږي. د پاکستان، افغانستان او د هندوستان ترمنځ څه تجارت روان دی، په دې باندې هم تاسو ته پرله پسې رپورټونه وړاندې کوو. د پاکستان اقتصاد په هغې باندې نیوکې هم کېږي، نو پکې دا خبره هم کېږي چې د پاکستان حکومت وایي چې سی پیک منصوبه چې جوړه شي، عملي شي، نو پاکستان ته به غټې اقتصادي ګټې راوړي، خو په هغې باندې هم نیوکې روانې دي. په تازه رپورټ کې نړیوال بینک ویلي دي چې پاکستان ته په راتلونکو کلونو کې یو شمېر چیلنجونه یا ستونزې راپېښېدلی شي. د ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین د اقتصاد پوهانو سره خبرې اترې کړې دي او یو تفصیلي رپورټ یې تیار کړی دی، اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
نړیوال بینک د پاکستان دننه د قامی مدني شرا په کال 2018 او 2023 کې د 15.8% سرګندونه کړې ده او ویلي دي راتلونکي کال 2023 کې به د ګرانې شرا 6% ته زیات شي او دا باید پاکستان په خپل تجارتي پالیسۍ، اقتصادي اډانه او تجارتي سهولتونو باندې توجه ورکړي. نړیوال بینک په خپل سالانه ترخیاتي رپورټ کې ویلي دي د پاکستان برآمدات په 13-14 کالو کې صرف 20% زیات شوي دي. د یو هیواد په زر مبادله او د قرضونو په واپسۍ کې یو بنیادی کردار لوبوي. د اقتصاد ماهر ریاض داوزی وینا ده د پاکستان نه بهر په عرب هیوادونو کې کارکونکو د زری مبادله د رالیګلو یو غټه ذریعہ ده، خو اوس هغه هم راکمه شوې ده او موجوده حکومت په برآمداتو کې هیڅ زیاتوالی نه دی راوستي.
تاسو ایکسپورٹ سی وی نه دی زیات شوی، پاغي کې کمې راغلې دي. کله تاسو ایکسپورٹ کم وی نو حقيقي سرمایه د دوه صورتو باندې راځي، یو د هغه خلکو پیسې دا کم چې بهر دي، یو د ایکسپورٹ دا نورې پیسې چې کمې راځي، آیا راځي د قرضې په شکل کې یا راځي د مختلف پروژکټس په شکل کې؟ چې تاسو ایکسپورٹ نه زیاتیږي، تاسو ایکسپورٹ سی وی هغه واپس کیږي د پاکستان چې کم خلکو بازه پکې دا خلک دي چې هغه خپل سرمایه نه راځي.
نړیوال بانک په وینا د پاکستان برآمدی شعبه کې سفر مختیا نه ده شوی او په علاقه کې د نورو هیوادونو بنگلاديش، هندوستان، نیپال، ملیشیا او تایلند نه هم روستو پاتې دي. دوی امید څرګندوي چې په ملکی سطح باندې به د پاکستان چین اقتصادي راهدارې په نتیجه کې د اقتصادي ترقی شرح 5% ته زیات شي، خو د تجارتي او کرنٹ اکاونټ خسارې په وجه باندې پاکستان د بیرونی قرضو د فشار لاندې راځي او روان اقتصادي کال کې 3.5 بلین ډالر کرنٹ اکاونټ بل نور هم زیات شوی دی. د بینک وینا د باید پاکستان په خپل بنیادی اقتصادی اډانه باندې توجه ورکړي، د ټیکسونو شرکی بدلون راولي، د برآمداتو او درآمداتو ترمنځ د 2.5 بلین ډالر ګیپ راکم کړي او د روپې په قدر کې لچک پیدا کړي. په راتلونکي کال کې نړیوال بانک یې سرګند کړی ده چې ګرانی به 6% ته زیات شي. په دې حق لا د اقتصاد ماهر مهتاب حیدروایی په بنیادی اډانه کې د بدلون ضرورت دی.
بڑی میجر قسم کی سټرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے، قرضې بھی لے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ریزرو بھی گر رہے ہیں.
دیوائی اقتصادی بنیادی اډانه بدلول پکار دی، مونږ قرضې هم اخلو او زری مبادله ذخیره هم را کمیږي. د ټیکسونو دراغونډولو هدف نشو پوره کولی او زمونږ خرصونه هم د ګټې نه زیات دي. د پاکستان د مرکزی بانک وینا دا روان کال 2019 کې د تیر میاشتې په نسبت په ترسیلاتي زر کې 38% اضافه شوې ده او 1.5 ارب ډالر د بهرني هیوادونو نه راغلي دي. د مرکزی بانک په وینا په تیرو څلورو میاشتو کې د سعودي عرب نه 46 کروڑ، د متحده عرب امارات نه 33 کروڑ او امریکې نه 21 کروڑ ډالر زری مبادله ترلاسه شوې ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، مردان.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړه یا بکن سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو، د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
اوس وړاندې کوو یو اداریه. دا اداریه د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکې د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن د زخت ډیری تباهۍ خوروونکو خطرناکو وسلو د خورېدو د مخنیوي په باب له د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل یوې اوسنۍ غونډې ته خپل تقریر کې ویلي دي چې کوم ملکونه چې د دفاع او د خپل وقار په نوم ایټمي وسلې جوړول غواړي دا په غلطه دي. د ایټمی وسلو د حصول د پاره کیدونکې هلې ځلې دا قسمه ملکونه د تنهایې پلار روان کی او عالمی برادری د دا قسمه ملکونو د ډیر زیات جانچ پړتال غوښتنی کوي. د یو ملک د دفاع او د سوکالۍ بهترین لار دا ده چې باقی دنیا سره راشه درشه زیاته کړی شي او په بین الاقوامي معیار او لوزنامو ځان پوره وخیجي. د خارجه چارو وزیر ټیلرسن په خپل تقریر کې جزیره نمای کوریا د دې مختلفو لارو یو ښکارا او واضح مثال وګرځولو. د اوی چې قطبي کوریا نړیوال ګوند د ځان نه لري او زړه بده ساتلی دی او خپل خلک د نهرو سره مخ کړي دي او د خپلو خلکو د پیری ورځی په قیمت د ایټمی وسلو حصول جاری ساتلې ده. بلخوا گاونډي ملک سویلی کوریا ده چې د ایټمی وسلو جوړولو ایرسی نشتا او خپل ټول نزدېکت نړیوال ګوند سره ساتلې ده. د دې نتیجه دا راوتلې ده چې سویلی کوریا نن ورځ د دنیا د مضبوطو اقتصادي قوتونو ځینی یو دی چې کول هم ملکی پیداوار د گاونډي ملک قطبی کوریا نه سل چندا زیات دی. د سویلی کوریا په مقابله کې که قطبی کوریا ته وکتل شي نو د ایټمی وسلو د حصول هلو ځلو د ټولې دنیا نه پریکړې ساتلې دی او د ګمنامۍ او د محرومیت حالاتو سره مخ دی. ښاغلی ټیلرسن زیاته کا چې په امریکا او نړیوال ګوند دې مار دړکې به قطبی کوریا محفوظه نه کړي، بلکې په دې به د قطبی کوریا د زورګیرۍ نه د ځان د حفاظت کولو د عالمی ګوند اراده نوره هم مضبوطه شي. ښاغلی ټیلرسن دا هم وویي چې د قطبی کوریا په معامله کې ایران د پاره هم سبق شته دی، ځکه چې ایران هم د ایټمی وسلو جوړولو په لار روان دی. د ایټمی وسلو د نه خورېدو او د ایټمی تحفظاتو او زموارو په هغو لوزنامو نه دی ولاړ کومې چې د سلامتی کونسل د قراردادونو په ذریعه په ده لازمی دي. ښکاري داسې چې ایران په راتلونکو ورځو کې په ایټمی پروګرام د عمل کولو دپاره خپله لار اواره ساتل غواړي او په دې لړ کې د بین الاقوامي ترهګرۍ سرپرستی کوي، داسې میزایلونه جوړوي چې ایټمی وسلې وړی شي، او بله دا چې په سیمه کې د خپلې متبرۍ د پخولو دپاره ګاونډي ملکونو کې د غیر محکمتیا راوستو شواشو کوششونه کوي. د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن خپل تقریر کې دا هم وویل چې د ایټمی وسلو د خورېدو د مسلو مخنیوي موږ ټولو نه د خپلو اجتماعي ذمهوارو پوره کولو غوښتنه کوي چې د هر سنه اول پکې د ایټمی وسلو د نه خورېدو د اصولو او د قاعدو د بالا ساتلو خبره شامله ده چې د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل په دې باب لا په منظور کړی شوو قراردونو عمل درآمد پکې د هر سنه ړومبی دی. خو ده زیاته کا چې یوازې لوزنامی او قراردادونه کافی نه دي، ولې د ایټمی وسلو د خورېدو د مخنیوي دپاره نورې لارې هم استعمالول پکار دي. په دې لړ کې سفارتکاري، اقتصاد، اخلاقیات، ډیجیټل او که ضروري شوه نفوذي طاقت هم اثرناکه ذریعې دي. خاغلی ریکس ټیلرسن خپل تقریر په دې الفاظو ختم کو چې مونږ کې هر چا سره د خود اختیار ذمہوار ملک دا حیثیت شته دی چې مونږ دنیا د ایټمی جنگ نه محفوظه ساتل یقیني کولی شو. که مونږ داسې ونکل نو دا بلا تر سرحدونو پورې محدوده نشي پاتې کېدی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
بی بی شیرینا
د پیغلو پختنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
د سره د نن ورځ زمونږ د ساته خبرونه سرته رسید. د ماخام شپږ بجې به د ډیو ریډیو زمونږ همکاران او خبریالان تاسو ته د تازه رپورټونو، خبرونو او پروګرامونو سره مخې ته راځي. د نن ورځ د خبری خپرونې پروډوسر وو بختور شاپ او انجینیر وو تامس پلانډې، او زه ارباب محمود تاسو نه د یو ښه ورځې په تمه اجازه غواړو. د خدای پامان.